آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په افغانستان کې د کتاب د ساړه صنعت د تولیدو هڅې د دې ترڅنګ په خپرونه کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو.
زړه مې له زنګ مینځې په خوږو تړمو اوښکو د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
ناول لیکونکی آصف عمر وایي هر
څومره چې کیسې ته وخت ورکړل شي زه باور لرم چې هغه لا حقیقي او هر څومره چې زر ولیکل شي هغه کې ډېرې کمزوري دي.
عبدالباری نورانی چټ جی پی ټی خنی کوي.
ډیر داسې به احساسه کسان شته چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونی راپورته کړي دي، په هر برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي.
په کابل کې د اوسلو بلیک سیالۍ پیل شي. د دې کلتوري سپور په اړه به هم واوري.
واسه سړي مصرف هم لري، دیش ورځې کې دیش منر به شفوي، د مسئله زر پیسې یې خوري. ډیر مصرف ده، ډیر زیات مصرف ده.
د طالبانو اطلاعات کلتور وزارت د افغانستان د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو، مطابعو، کاغذ پلورونکو، کاغذ واردونکو او کاغذ تولیدونکو له استازو سره په کابل کې غونډه وکړه. دا غونډه په داسې وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سوړ شوی دی. جزئیات د حسین احمدزی په راپور کې.
په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت د بیهقي کتاب خپرولو پر ریاست کې روانونې د کتاب پلورونکو او پیرودونکو پر ستونزو خبرې وشوې. د بختار اژانس د راپور له مخې په دې ناسته کې د خپرندویو ټولنو، کتاب پلورونکو او د کاغذ د سوداګرو پر مشکلاتو بحث وشو. په افغانستان کې د کتاب د صنعت چارې ټاکنې شوې دي. کله چې د 2021 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زر هغه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوست یې کولای شو. د دې ترڅنګ د بهرنیو مرستو د مرستو له کمیدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې دې چارې هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. پروسی کې مو په ازادي رادیوي مجلې کې له ننګرهار او کندهار تاسو راپورونه خبره کړل چې د کتابونو د چاپ د صنعت د خدمتو په اړه اندېښنې پکې ښکاره شوې وي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خبرندوی ټوله نشته، د طالبانو تربیه واکمنې مخکې به پکې هر میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډیر کتابونه چاپېدل او نن سبا د شمیرې تر 100 راکته شوې دي. ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړېږي او د چارواکو د یوه عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیهقي کتاب خپرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو او مطابعو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منظوري او جوړولو، د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر، د پیل پر خامو موادو د ګمرکي محصول، د مافیات او د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو د مالیاتو په برخه کې د تخفیف رامنځته کولو، د صحافت په برخه کې د ځانګړې څانګې رامنځته کول، د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوجستیک ستکی شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد او د خصوصي ناشرانو لوري د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات د راتلونکي بحث لپاره ټاکل شوی دی چې له کرای کتنې او تایید وروسته به د منځوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې خای د کتابونو د بازار د غوړېدو یو لار ده وی چې د سانسور مخاوني ول شي. طالبانو لبیا وکمنه وروسته شاخوا سلور سبا انوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړی دي او د دې کتابونو پیر او پلوري منع کړی دی. په هغه ټولنو کې چې سانسور ویل ته د کتاب صنعت نه غوړیږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي عرضه کولی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کوو. د شپېلې ژغ په نوم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په ژغ.
Thank you.
زړه می لزنګ مینتی په خوګو تړم اوخکو شپیلی غږ ماته ژړا راولي هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی د غره په سر کې زیارت خو وینې په سپیرو خاورو خړ دی ها چې په زړه کې آواز د شپیلۍ و په ناسپړ دی لمده غوټه بدل اوس ترېنه نه دي راشنه له هغو نی نی ماشومان د کلي د نی قلم جوړوي په کاغذونو کې رسمونه کاږي په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپیلۍ ته ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم په درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګړو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان ما به ژړل ورپسې راته مشرانو به وې ولې ژاړې دا خو کیسه ده څه رښتیا خو نه دي خو تسلي به زما نه کېدله او رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ ورپسې بندې دروازې او کړکۍ د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینه په شوق بدره جمالا د وزرو په جامو کې پادا ګړېده کله به مسکوه او کله په خندا ګړېده زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو لکه وریخم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې یا د نرګس د پاڼو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غونده شوم یوه خوشبو وه په کې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ جوړوي مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي خلکو به وې چې تاسې نه پوهېږئ تر کوی قاپ پورې ډېره لاره پکې اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ زړېږي کوی دعا وې چې مین ملک بدرۍ ښاپېرۍ بیا راولي د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګې مونږ ماشومانو کړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې بیا داسې چل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپېریو پسې د خدای کارونه و یو شپون و پاس له غره راغلی پر دې خبر و چې د کلي ماشومان دي خپه دي بیماران د ښاپېریو د بیلتون له غمه بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې پام بام ته وختلو بس د سپوږمۍ په یو تک سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلۍ. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسیږي، او هغه ورکې ښاپېرۍ به لاس نیولې بیرته کلی ته بیا راولي، کلی ته بیا راولي. زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د آصف عمر د کیسه لیکنې تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه 19 ناولونه چاپ شوي دي. نشته میاشت مخکې د پړانګ غار، کلیواله، پرشته، وتلی اروا او پسته غیژه په نوم 15 ناولونه یو ځای په پېښور کې چاپ شول. د دوی په وینا چې یو ناچاپ ناول هم لري، نو له دوی په واورو چې دا 19 چاپ او یو ناچاپ ناولې په څومره وخت کې لیکلی دی.
شبر صاحب، نو دا د 1903 نوی نما ناول لیکل شروع کړی دی. په شروع کې مې یو ناول لیکلی و، په هغه اولین ناول چې ما لیکلی و په نوم د شین اسمان سیوری په نام و، چې البته ژبه یې کېدای شي ډېر مشکل درلود، نور مشکلات کېدای شي ډېر درلودل. بیا هغه ورک شو. بیا وروسته د هغه نه نو بیا نور ناولونه مې چې څه لیکلي ټول چاپ شي، چې اول ناول یې د تورتم په لورو یو پولیسي ناول هغه چاپ شو، بیا نو پسې نور 19 ناول شو.
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې داسې کال هم راغلی دی چې په یو کال کې مو دوه ناول لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل، په یو کال کې مې دوم لیکل، په کال کې مې دریم لیکلي. ځکه چې زه فکر کوم اوس چې زه فکر کوم څومره چې اوس زه معلومات لرم، هغه هم د کیسو چې باید یو کیسه ولري نه ده، هغه پېسله هغه جوهر کیسهیز چې ورته وایي هغه پکې عمره قوي نه و.
عمر صاحب، تاسو ویل چې په لومړنیو ناولونو کې مو ستاسو په وینا هغه جوهر نه و، که یو څه واضح کړئ. یعنی وروستي ناولونه مو له لومړیو سره که څلور عمده فرق ولري په کومو برخو کې بیلري؟
فرض کوم اوس خو هغه وخت کې زه کارښتیا شي زما کیسه لیکنه لکه د ډېرو نورو لیکوالو غوندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې، د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو، هغه طرز د دې د لیکنو، هغه اوبدل د پېښو، دا هغه مخې د هغو په اساس مې کیسې لیکلې. خپله د کیسه لیکنې له تیوري سره دومره آشنا نه وم، نو په همدې خاطر باندې نظم دغسې وم. اوس هم کېدای شي وي دغه زما په کیسو کې وي، خو ما کوشش کړی دی چې د کیسو د کیسه لیکنو کې ډېر تحقیق وکړم، ډېر زده وکړم. اخر ته ووایم چې فرض کوم ژبه خپله د کیسه ژبه یې هغسې نه وه لکه اوس زما د کیسې د کیسو ده. دومره زیات فوکس په اصلي کرکټر نه وو لکه اوس چې دی. هغه وخت کې زه په دې دومره نه پوهېدم، ما کېدای شي مثلا څوک کرکټرونه فوکس کړي وای په یو کیسه کې. په داسې حال کې چې د کیسې د اصولو له مخې او منطقا هم باید کیسه د یو کرکټر وي، او په یو کرکټر فوکس وشي. البته نور کرکټرونه یوازې کومکي وي، حتی اساسي مخالف کرکټر چې بدماش ورته خلک وي دا هم باید کومکي وي. دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لاره هواره کړي، نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بل مثلا ما د کرکټر بیک ګراوند ما ته دومره مهم نه و لکه اوس چې دی. اوس ما ته هغه اساسي شی داسې زما د اساسي کرکټر بیک ګراوند دی، نه دا چې دی څه کوي پیله. هغه وخت کې ما بیک ګراوند ته ډېر پام نه کوو، ما یعنې یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي. په داسې حال کې چې بیک ګراوند خپله کرکټر جوړ کړی.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي، البته په نړۍ کې ډیر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف تسنی وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او کدی کرکټر بیک ګراوند ته راشو، دا تاسو اشاره ورته وکړه، له بیک ګراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس به اول خبرې دراشو چې یو کریکټر شبر صاحب داسې ده چې پخوانی او اوسنی معمولا لکه په ژوند کې چې هر څه پرمختګ کوي همداسې په کیسو کې هم پرمختګ کوي. پخوا وو پخوا وختو کې داسې وي پخوا وختو کې ډېرې کیسې وي چې په ادب یو ډلې باندې فوکس کوو په یو ګروپ باندې د خلکو په فوکس کوو. خو معمولا دغسې کیسې هغه د کیسه ییز عمق نه ځکه نه لري چې د یو یو شخص یو کریکټر یو انسان ټول حواس نشي رابرسېره کولی ځکه که چېرې ټولو باندې پوښتنې لکه د تورسوی کیسه ده مثلا جنګ سوله چې ده زرګونه صفحې ده او دغسې اوږدېږي که چېرې ته په څو کریکټرونو باندې فوکس کوي هغه به دغسې اوږدېږي بیا نو زرګونو صفحو کې هم نوټ نه خلاصېږي ځکه چې ته مجبور یې چې هر کریکټر خلکو ته واضح د هغه ژوند ولې هغه داسې دی هغه ولې ولې قهرجن دی هغه ولې دونه ویره لري یو چا سره د نسي کېد دا ټول بکګراوند پورې تړلې خبره ده. د هغو روخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي.
البته وبخشه عمر صاحب وبخشه چې بیرته ساس خبره قطع کوم. البته دا بیا هم په لیکوال پورې مربوطه. فرضاً د په اروپا کې په 2024 کال هم په ذهن کې نشته، د 2022 او 2023 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي. او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي، د تولستوی په رنګ هم نه وي. یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډیر سره رانغاړي، لیکن که چېرته بیکګراوند ته راشو د بیکګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی هغه پیښې دی چې د تیر د یو کریکټر د تیر ژوند هغه پیښې چې له ده څخه یې د اوسنۍ کریکټر جوړ کړی.
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله دې ته ضرورت وي په ناول کې او کله ناکله ډیر ضرورت نه وي؟
انا کېدی شي په فرعي کریکټرو کې ډیر ضرورت نه وي. فرعي کریکټرو کې کېدی شي سړی په ډېر لږ هغه سره فیصله اشارې سره بیکګراوند ته تیر شي، خو که چیرې د اساسي کریکټر بیکګراوند روښانه نه شي، که څوک پوه نه شي چې اساسي کریکټر ولې داسې شخص دی، دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړې د کیسې اوم هغه د کیسه ییز اوم کې ضعیفه کوي، بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې د دې بیا راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولی نه شي، هغه ته بیا منطقي نه وي.
او که چیرته د دنیا ځینو شاهکارونو ته راشو، مثلا بوډا او سیند، یعنی زوړ سړی او سیند چې شپون صاحب په دې نوم باندې ژباړلی دی، د همنګوی ناول، ویخه کې د زاړه له پخواني ژوند څوک هیڅ خبرې شي نه. دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي. ځینې کسان د یو کرکټر په پخوا زمانه باندې هم تمرکز کوي، په راتلونکي هم. ځینې بیخي کېدای شي چې له 80 کلنۍ را وروسته د د ژوند ته ډېر عمیقه کتنه وکړي او ناول ولیکي. څه فکر کوي؟
کېدی شي، یعنی زه نه وایم، ما به خو تاسو ته ویلی چې کېدی شي کیسې کې لیکوال پورې ډېر مربوط دی چې لیکوال څنګه کولی شي هغه پېښې چې پېښې دي واضح کړي، خو که چېرې فوکس په کرکټر باندې وي. ګوري کیسه کې کیسې خو مختلفې دي، که نه موږ تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس یې مختلف وي. فرض کوم که چېرې موږ افسانوي کیسه لولو، هغه کې د کرکټر بیکګراوند دونه مهم نه دی. هلته بیا د افسانوي ژوند چې دی هلته دی، د هغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپل د کرکټر بیکګراوند، ځکه فوکس د کیسې په سیټنګ دی نه په کرکټر. که چېرې فوکس د کیسې په سیټنګ وي نه په کرکټر، بیا نو بیا سیټنګ مهم دی. موږ سیټنګ ارسونه چې سیټنګ دی اوځي کې هغومره جالبه راځي. مثلا که فوکس د کیسې په موضوع وي نه په کرکټر، بیا هلته موضوع مهم. فوکس د کیسې په لانجې وي نه په کرکټر. یعنی دا د مختلف سټایلونو د کیسې لکه ویلې دلته فوکس پر ډیر مربوط دی. خو معمولا که چېرې موږ یو چا کیسه کوو او د هغه بیکګراوند واضح نه کړو، نو هغه موږ نه پېژنو.
عمر صاحب، تاسو مخکې دا خبره وکړله چې 10 کلونه هم ستاسو په ژوند کې تر اوسه راغلي دي چې درې ناوله مو په کلي کلي دي. کله چې په لنډ واټن کې کیسه ولیکل شي، ممکن پر وی بل یې اغیز زیات شي. څه فکر کوئ چې ناولونه مو له یو بله متاثر شوي دي که نه؟
ممکن چې کله کله داسې احساس کوم چې زما پخواني ناولونه ډېر سره ورته، سره دي چې موضوعات مختلف او سره دي چې پیښې ډېر مختلف خو زکه چې ما لکه مخکې ما تاسو ویلي دغه زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مخته وړلو دومره دقیق مې نه پوهېدلم. نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول هغه پوهاوی کې تغیر نه راغلی کیسې پاکله. نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره خو که چیرې اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې زه خپله اوس فعلا کیسه کله کله ډېر دروغجن نه شم تر 500 وارو په ډېر د سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختمه شوې وي 500 وارو نه ډېر ګورم همې ځان سره ګورم خپله همیشه وروسته د هغه نه چې ما کیسه ختمه شي لیکل مکمل متن ختم شو وروسته د هغه نه لږ تر لږه لس 15 وارو په زه ګورم هغه بیا د سره بیا پکې ډېر څه بیا ګورم بیا د سره کله کله مې پام دې ته شي چې کیسې ژبه یې لږ سره خواږه کله کله مې پام دې ته شي چې فرض کوم دغه بګراوندونه د هغو سم اوبدل شوي دي د کرکټرونو کله کله مې پام نور مستقس موضوعات ته شي په هر ځل چې زه کیسه ګورم یو خاصه په اصطلاح برخه د کیسې پکې اصلاح کوم بیا وروسته د هغه نه چې لېږم چې خلکو ته دوستان ته خدای لري هغوی راته ایډیټ کوي یو حوصله دغه حوصله راسره کوي نو هغوی ته لېږم هغوی چې بېرته راولېږي بیا یې د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم. نو هر څومره چې زه ګورم ماته دا تجربه ده هر ځل چې زه ګورم ماته خپله نوي ضعفونه پکې پیدا کېږي نوي کمزوریانې پکې پیدا کېږي هغه اصلاح کوم. هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا ښه کېږي او ورسونه چې زرو لیکل شي هغه کې ډېرې کمزوریانې دي.
ستاسو همدا خبره خو اکثر تکړه کره کتونکي هم تاییدوي په نړۍ کې د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي بیا د کرکټرونو په باره کې معلومات راغونډ کړي دا هر څه البته دا په لویدیز کې دا یو دود دا هم دی دا هر څه بیا په وړو وړو پاڼو یا کمپیوټر کې ولیکي بیا لیکل کوي ځینې نور بیا وار له واره لیکل کوي وروسته بیا که یو شی مخته راغی و چې کیسه په کومه لاړه په غیږ خوځي تاسو څنګه عادت لري؟
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع څه شی ده په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به څه شی وي په دې فکر نه کوم چې سیټینګ به څه شی وي زمان او مکان او زمان به څه شی وي په دې باندې اصلا فکر نه کوم. زه فکر په کرکټر کوم چې یا کرکټر جالب ده کنه بیا دغه کرکټر د ژوند مطابق ورته لاته تراشم او ته موضوع ده البته موضوع باندې بیا هم زما زړه معمولا موضوع په کیسه کې شبر سے تاسو معلومه ده چې پیغام ته وایي هغه پیغام چې د کیسې د کیسې پر د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک ظاهرا نه احساسي دغه ته موضوع وایي. معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې د پیغام ته موضوع وایي او البته د نور پیغامونه هم وي هغه سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې بلې یو عمومي پیغام وي چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي. نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم ماته موضوع مهمه اکثرا نه وي ماته اساسي شی چې دا د کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه چې دې کرکټر لانجه بسي د دې کرکټر مشکلات بسي دا به د کومو مشکلاتو سره مخ وي چې دا هغو د حل لپاره باید اقدام وکړي. دا بیا د تورو د تورو شبر سره چې دا اوس وروستیو ناورونو کې زما فکر دی ځکه چې هغه وخت شروع کې مې دا فکر نه قلم چاول نه ولیکل. نو وروسته بیا زه پلاټ ورته لیکم پلاټ کې بیا زه کوشش کوم چې پلاټ د سیولي کوم چې یعنی دا ټول شیان کې واضح خصوصا لک تر لګه سلور پنځه اومدل وړي وړي نه شروع کیږي تر هغه ته پورې دا پکې واضح او جالب به دا در خپل ماته جالب ده چې کله زه پلاټ ولیکم ټول پلاټ ختم شي ماته کیسه ډیر واضح. البته د پلاټ په جریان کې ماته کرکټر لار خو نه کیږي چې زه به پلاټ کې څه تغیرات ټول کله چې ما کرکټر انتخاب کړ نور لا خونه ما ته تقریبا 500 نه زیات کرکټر کې زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته کوم نور کرکټر ما ته شنه د سمز زه دا سي نه یم زه دا سي څنګه چې ما د کرکټر بک گراوند هم ته جوړ کړی کرکټر چې هر څونه چې د کرکټر خپل کرکټر ځان ته واځي کوم هغه ما ته نور لا خونه چې دا تر کار دی ولله د سمز په دی لاندې شي. بیا په اخر کې بیا نو کله چې زه خلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم البته بیا کرکټر ماته نورې لا خوري نه یوازې کرکټر ټول کرکټر نه لا خوري چې نه د سند داسې مزه دا دغه چې تاسو پلان لیکل دی پلان کې هم دغه د ستونزې نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې صد متن مکمل ختمونه تر هغه پورې زما ته همیشه نوی نوی شیان مخته کیږي نوی تغییرات راځي نوی پر یعنی داسې شیان راځي چې زه خوشاله کوم دی باندې زه ته نه پند چې دا زما کیسه خش بیا خش
له شغل عمر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅ عبد الباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی لخوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب پلیکلې بڼه کولای شي د چټ جی پی ټی لومړی نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو تر لاسه کړه دا ټکنالوژي یوازې هغه پوښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوو ځواب نه وي دا د توان هم لري چې ادبیات وپنځوي رسامي راته وکړي او پوهان وای چې په لند راتلونکي کې به دا ټکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅې داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوي وي هم دا ټکنالوژي اوس څو ډوله ده د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را پدې خو چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوې ده چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی البته چټ جی پی ټی 2 چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي د اے آی په مرسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي عبدالباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي زما همکار صادق رښتینی له شغلي نورانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي
دا ساختمان داسې جوړ دی چې د هر څه جملې چې دی هغه د خپل تاته انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو ترڅو خلک ورځنی ژوند کې استفاده ځنی وکړي ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځنی وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي
دا چې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی ویکیپیډیا د دې ته مختلف موضوعات مشخصه ور اضافه کولای شو ترڅو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټنه کوي هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي خو ژباړنونه چې دی هغه کو ګوګل دی کنو ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه لري چې تار کې سم موضوعات ور اضافه کړي دې تر ډیره جملې ته صدر کوي ته به جملې ورته اضافه کړي او د موادو کاروالي شي دی دا خو انتهایی مهم دی د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیر کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي
بلې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځنی وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین غني په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي
بلې د نورو هیوادو په نسبت د ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډیر پرمختګ کړی دی ډیر داسې به احساس کسان ستا چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي په هر برخه کې همکاري کوي ژباړه ورته کوي مختلف مواد ورته اضافه کوي هغه کچټ جی پی ټی انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډیر اړین دي، او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکوي، بیا هغه خلک دې ته هڅوي چې تاسو هم کولای شئ خپل ژبه کې دغه شی نوښتونه وکړي، دغه شی خپل خدمات ورته وړاندې کړي تر څو د خلکو د استفادې وړ وي. او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکو کې پرمختللي هېوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني، نو بیا دوی پوهېږي، دوی کې معلومات لري، بیا هغه ساختمان جوړ کړي، سوشل میډیا باندې شریک کړي، خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره، موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدله، او دا دوی تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي، تاسو یې ماجې ترجمه راته وکړئ، یا مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټي انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړئ. نو بیا رضاکارانه ډول ځینې ډېر داسې بااحساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي، او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو، نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو. هر څومره چې معلومات ډېر ورته اضافه کېږي، هغونه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخه شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره ډیر اړین ګڼئ؟ خو اوس ورته لږ معلومات شته.
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم شی وګورو؟ تر ډیره معلومات تاریخ اړوند دي، د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکې کې. او چټ جی پی ټي له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه شته، خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی تر څو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساينس، ټکنالوژي، تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کړو، او په عین وخت کې چټ جی پی ټي ته څومره معلومات ډېری پښتو هغه ورته اضافه کړو. څونه چې معلومات ډېری اضافه کیږي، هغه نه ژبه پرمختګ کوي، هغه نه د پرمختللو ژبه په قطار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږي، او دغه چیلنجونه څنګه حل کوي؟
بلې ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده، نو طبیعي خبره ده چې ځینې چیلنجونه بس تاسو مخ ترازي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساينس ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کوم بل موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخې ته راغلی دی ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واټساپ ته لارې کولی شي، دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم، او په اصطلاح مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واټساپ یا ټلیګرام یا نورو اپو له لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي، هغه تاته معلومات ترکې چې بېرته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د ورستی پښتنې په توګه څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه شته، واټس اپ ګروپونه شته، فیسبوک ګروپونه شته، یا ټلیګرام ګروپونه شته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولای شئ پر ذکرانه ډول خپل ژبې د خدمت وکړي. یو اړین موضوع شریکه کې، نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هېرېدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې لپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلي دي، او خلکو دې ته زړه ښه کړی دی چې زه باید ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره یو ډیر نه هېرېدونکی کار وینو. او دا رضاکاره کسان ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه په خوا چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بلام کم کسانو چې دې کار ته وژور کړي او کار کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسیدلي دي چې مختلف ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو لپاره مواد راخي، زپکی ترجمانانو ته ترجمه کوي، او مختلف ټولنې داسې سره چې هغه ګروپان جوړ کړي دي، په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې تر څو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي تر څو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په قطار کې ودرې.
ل صادق رښتینی سره مو د عبدالباری نورانی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورسېدي د اوسلو په وخره رسیدلې دا لوبه چې د حواله سړې دو سر پیلې شي لڅو اونې رئیس د افغانستان په شمیر ولایتونو کې شروع شوې ده تاکل شوې ده چې د لیندې په پندلسم په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوسلو بي لکسیالي پیل شي د افغانستان د اوسلو بي ملي فدراسیون وای دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څوارلس رسمي او شاوخوا یو سلاتي غیر رسمي لوبډلې فعال دي اوسلو په افغانستان ازبکستان ترکمنستان تاجکستان قزاقستان او قرغزستان کې ډیر مینوال لري د جنو راپورونو لمخې اوسلو به لمنځنۍ پیړیو راهیسې په افغانستان ترکمنستان ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود وه ساسانیان له 224 تر 1655 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو ایلخانیانو د 1300 او 1400 میلادي کلونو ترمنځ پاچایي کړې ده اوسلو به د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت د لوبه منظمه شوه داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقه کیدی او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کیدی په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل وو نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیا اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوسلو لپاره روسی ساشکل داسې راپورونه شته چې په سلګونو اسونه او هر یو د لسکونو زرو ډالرو په ارزښت منځنۍ آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوی دی د جمهوریت په روسیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوسلو بي کلنۍ ټورنمنت کېده نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې په خوا په کې دا لوبه دود نه و نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوسلو بي لوبډلې لري په کابل کې د اوسلو بي د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزی راپور لري
چاپندازان د اوسلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم ویستې پیل سي تیاری نیسي محمد ابراهیم د افغانستان د اوسلو بل لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبڅاري جواز هم تر لاسه کړای دی ازادي رادیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي پاړه وویل
بسکشه کار هر نفر نیست بسکشه کار زور او ثقيل است
اوسلو به هر چا کار نه دی دروند او زور کار دی او یو چاپنداز باید جدي چمتواله ورته ولري
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصه جامې پتن وي د لوبي لپاره حلال سوي وزه یا وزګړی لزمه کې پورته او د حلال دایره ته ورسوي د ټیم ملګری لار ورته خلاصوي خو مقابل سیالان مخنيسي او هڅه کوي چې وزه تریونيسي کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي پهلوانمان چې د کندوز ولایت له مشهور چپندازانو دی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دولس کلن و چې د لوبي ته مخه کړې ده
سن دي 12 سالګي از سواری را شروع کړم
په دولس کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو په پېټلا خپل ځواک مې وخوت او د تلولۍ 3 کپه متر لاسه کړې
خو ویل کېږي چې په وزلو به کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په خل ځلېدو پورې نه بلکې د هغوی د اسونو خوالي پوره هم اړه لري عبدالرزاق د افغانستان په شمال کې د وزلو به لبخانه یو لبغاړو دی چې لمودو راهیسه د وزلو به اسونه ساتي د ازادي رادیو ته وویل
چې خلک ټول غاسونه خوکې سامان د اسونه خوکې جرن اسونه خوکې دی هغه هر چا زوخ د خو زیات خلک ټول غاسونه خوکې نو اصله څه ډیر مصرف هم لري یش فرزه کې دیس منر به شخوي د مسله زر پیسې خوري ډیر مصرف ده نشته زیات مصرف ده خو کارونه مصرفي خلک د علاقه مندي چې بسکشي ویني
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبي فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبي شپږم لیک د روانې قوس میست په 15 نیټه جوړ شي نو موري په ټول افغانستان کې د وزلوبي د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي رادیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه د منګه تقریبا اتله ټیمه ده بسکشی او شپاک ټیمه د نزا بازی او غیر رسمی ټیمونه موږ تقریبا اصول شپته اصول اعلی ټیمونه لرو لکه پار ولایت کې کڅوړو سوالي یا یو ټیم لري د بسکشی
د لوبه د طالبانو په لومړی دوره واکمنۍ کې باندې و خو اوس اجازه ورکړې ده وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبه ورزش د افغانستان په لویدیزو او سویل لویدیزو ولایتونو کې هم زیات سوای، او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبه لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. دین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو د شیبا، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل، تارا واستمل یار میں کبل بل، سندھ سکینو شگونا جوڑ کے او محل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مام کڑام بیل، سات کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پخندارا اڑو زڑ گلو نا دچمیل، شراب میں اڑتا ورکڑ یاد وہ خود بلبل، شراب میں اڑتا ورکڑ یاد دو خود بلبل، دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل، رنا میں دس بوگ میں کڑا دس زہرا پست غزلے، خنداتا د تنظرو خکل زرکے گاڑے دلے، دستورو مست سترگے غلے غلے رپے دلے، رو رو پے مستی راغلد زوانے اورے کبل، رو رو پے مستی راغلد زوانے اورے کبل، دسندہ سپینو شگونا میں جوڑ کے او محل، ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران را قتل.